ساعت ورسی لس بجی شوی دا سالی راژیو یوی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو ائتلاف په ګوښته کې د افغان ځواکونو د وروستي اقدام هرکلی کوي. د کونړ والي وایي چې پاکستاني ځواکونه د دغه ولایت په صفري نقطو کې مخکې راغلي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نسیم شفق وړاندې کوي.
په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې اته بهرني سرتیری او دوه طالب قمندانان وژل شوي. جرمني به ډیر ژر په مزار شریف کې خپل قونسلګري یا سیاسي دفتر پرانیزي او په کراچۍ کې د پاکستان د متحده قومي غورځنګ د دفتر مخې ته دوه چاودنې شوي. د خبرونو تفصیل. د راپورونو لمخې پرون په افغانستان کې د ناتو اته پوځیان په دریو جلا حملو کې ووجل شول. د ناتو بیان پرون تایید کړ چې وژل شوی عسكر امریکایان دي. د ایسف ځواکونو او افغان چارواکو په خبره دوه امریکایي پوځیان د یو افغان په برید کې ووجل شول، بل په یو وسلوالان خطه کې څاور کړ او 15 د سړک د غاړې په بمی چودنه کې ووجل شول. د کندهار د والی بیان جاوید فیصل د بمی چودنې په اړه وویل چې دا پیښه پرون ناوخته شوې او د ایسف د عسكر د غزمی پر محل د سړک غاړي د مین په چودنه کې وژل شوی. په پکتیا کې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو دوه قومندانان وژل شوی دي. د پکتیکا امنیه قومندان دولت خان زدران پرون ازادي رادیو ته وویل چې د صابر عابد او صابر مهاجر په نوم د طالب قومندانان په مټاخان ولسوالۍ کې وژل شول. د پیښې دقیق وخت نه دی څرګند شوی. د خاغلی زدران په خبره د وسلوالو مخالفینو د قومندانانو په سیمه کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله تنظیمولې او د سیمې خلک له حکومت سره د همکارۍ په نوم زورول. د جرمني حکومت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به په مزار شریف کې د دې هیواد قونسلګری پرانستل شي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبريال په شمال کې د ایسف ځواکونو د قومندان جنرال یوریک فورمر په حواله وایي چې د مزار شریف هوایي ډګر هم فعالیدو ته تیار دی. د جرمني جنرال پرون په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل چې په بلخ کې د جرمني د قونسلي چارو پیل له افغانستان سره د جرمني د حکومت د اوږدې مودې همکاریو تعهد څرګندوي. په شمال کې د ناتو د جنرال اندکړه چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنې او عملیاتو د شندولو لپاره هم ځانګړي پلانونه برابر کړي دي. جمهور رئیس حامد کرزی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپل وسلې د هغو کسانو په لور وګرځوي چې د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي. خاغلی کرزی په سرګنده ونه ویل چې څوک د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي، خو له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې د سرحدي پولیسو د غړي محمد قاسم لاټړ وکړي چې تیره اونۍ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې له پاکستانی عسکرو سره په نښته کې ووژل شو. جمهور رئیس حامد کرزی پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې ولس د خپلې خاورې د دفاع مسؤل دی. او نړیوال خبرونه تر لنډې وقفې ورسته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د متحده قومي غورځنګ ام کیو ام د دفتر پر وړاندې غبرګې چاودنې شوې دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال وایي چې په دې چاودنو کې درې تنه وژل شوي او څلوېښت تنه زخمیان دي. پولیس وایي چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد ایښودل شوي وو. د ام کیو ام یو غړي واسع جلیل ویلي چې په پیښه کې د ام کیو ام د دفتر کارکوونکي او پلویان زخمیان شوي دي، ځکه د انتخاباتي فعالیتونو د مرکز د ام کیو ام مرکزي دفتر ته نږدې و او ګڼه ګوڼه هم و. د پاکستاني طالبانو یو بیان احسان الله احسان د پیښې مسؤلیت اخیستی دی. را روانه اونۍ په پاکستان کې عمومي انتخابات کیږي. په دې هیواد کې د انتخاباتي مبارزې له پیل راهیسې لږ تر لږه شپېته تنه په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید او ده هغه زوی هم ووجل شول. د قرغزستان حکومت په دې هیواد کې د امریکا د پاوز د تیلو د لیکدولو د ستري الوتکې د راغورځېدو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اعلان وکړ. د امریکا د پاوز کې سي 115 ډوله الوتکه د جمعې په ورځ د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په 160 کیلومتري کې راغورځېده. پرون د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې د دې الوتکې د راغورځېدو په دریو ممکنو عواملو غور کوي، چې کېدای شي انساني تېروتنه، تخنیکي ستونزه او یا د تیلو خرابوالی وي. د امریکا د پاوز د تیلو د ټانکرونو لیکدونکو الوتکې د مناسله هوایي اډې څخه د افغانستان پر لور در تر الوتو لس دقیقې وروسته سقوط وکړ. د مناس د هوایي اډې لپاره د تیلو اکمالات د قرغزستان یو شرکت کوي. رسمي نتیجې ښیي چې د عراق په ولایتي انتخاباتو کې چې دوه اونۍ مخکې ترسره شول، د شیو په مشرۍ د صدر اعظم نوري المالکي ائتلاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. له هغو نتیجو سره سم چې پرون خپرې شوې، د مالکي د قانون دولت ائتلاف له 12 ولایتونو څخه په وو کې اکثره چوکۍ ګټلې دي، خو په هیڅ ځای کې پوره اکثریت نه دی ترلاسه کړی، او د دې معنی دا ده چې دا ائتلاف به مجبور وي چې له نورو ډلو سره ائتلاف وکړي. په مرکز بغداد کې د مالکي ائتلاف له 500 چوکیو څخه شل ګټلې دي. د سنیانو ائتلاف عراقیا خی خې نتیجې نه دي ترلاسه کړي، او په هیڅ ولایت کې تر 3 چوکیو زیاتې نه دي ګټلې. د سوریه دولتي ټلویزیون پر اسرائیلو تور پورې کړ چې په مرکز دمشق کې د سوریه پر یو څېړنیز مرکز راکټي برید کړی دی. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې نن سهار د سوریه په پایتخت کې د 114 غږونه واورېدل شول. تر اوسه پورې د دغو پیښو د احتمالي تلفاتو او تاوانونو په اړه راپور نه دی ورکړی شوی، خو اسرائیلو په دمشق کې پر تحقیقاتي مرکز د حملې په اړه د سوریې ادعا رد کړه. د راپورونو له مخې د جماریا پر تحقیقاتي مرکز تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د اسرائیلو له لوري برید شوی و. او د امریکا په متحده ایالاتو کې پرون یوې نوې الوتکې چې د لمر په انرژي کار کوي لومړی الوتنه ترسره کړه. د سولر امپلس په نوم د الوتکه وړ مورز د امریکا له سان فرانسیسکو ایالته الوتې وه، او تر څه باندې 13 ساعتونو پرواز وروسته په اریزونا ایالت کې خط کېناسته. د الوتکه به یو شمېر نورو ښارونو ته تر پرواز وروسته خپل سفر په نیویارک ښار کې پای ته ورسوي. د الوتکې پیلوټانو ویلي چې باید د هوا څرنګوالي ته وګوري، او پر متحدو ایالاتو د راګرځېدو لپاره ښایي دوه میاشتې وخته اړتیا وي. سولر امپلس الوتکې په بشپړ ډول د لمر په انرژۍ کار کوي، او د لږ تر لږه 24 ساعتونو لپاره انرژي ذخیره کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. سات لاس بجه او و دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان ولسمشر وایي لا هم له سی آی څخه نقدي پیسې ترلاسه کوي. ځینې کارپوهان دا ډول مرستې د فساد له زیاتېدو سره مرستندوی بولي.
دا ولې خپل ولسمشر ته ورکول کیږي؟ دا خپل نفس کې ډېر سوالونه را منځته کوي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف په ګوشته کې د افغان ځواکونو د وروستي اقدام هرکلی وکړ، خو د کنړ والي وایي چې پاکستاني ځواکونه د دغه ولایت په صفري برخو کې پوستې جوړوي.
خو یوه نقطه تقریبا 300 متره وړاندې ده چې دا د نورو نقطو د حفاظت لپاره ده.
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کوچانو لپاره لس مشخص انتخاباتي حوزې وټاکل شي. د دې ځینو نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار تانس پروګرام. د افغانستان ولسمشر وایي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ډاډ ورکړی چې د کابل حکومت سره نقد مرستې به جاری وساتي. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې له رئیس څخه غوښتي چې د ده له دفتر سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر یو ځل بیا ومنله چې سی آی ای د ده له دفتر سره مالي مرسته کوي چې د دولت په بیلابیلو برخو لګیږي، خو دا یې هم ومنله چې ځینې پیسې اشخاصو ته ورکړي دي. بلخوا ځینې کتونکي وایي چې د افغانستان له بودیجې بهر او اشخاصو ته د پیسو ورکول د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دي. په دې اړه احمد زبیر ژمن راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې
بله او بخښې په دې اړه د فرشتي جلالزی راپور واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د ولسمشر له دفتر سره د بهرنیو استخباراتي ادارو پر مرسته نیوکې کوي او وایي چې دغسې کومکونه باید د ځانګړو حکومتي ادارو لخوا وشي، ښاغلی کرزی د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې څخه د دغو مرستو د دوام غوښتنه لري. د افغانستان د ولسي جرګې وکیل او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دغسې مرستې چې د دې په وینا ولس ته یې حساب نه ورکول کېږي غیر قانوني ګڼي.
دا ټول هغه غیر قانوني پیسې دي په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان ولسمشر دفتر سره مرسته کیږي. که چیرې ولسمشر غواړي چې د دغه پیسو څخه د جنګ د کمولو په خاطر مرسته وغواړي ورڅخه، نو هغه اداره چې دغه پیسې مصرفي باید هغه ادارو ته مستقیم مرسته وشي. دا ولې خپله ولسمشر ته ورکول کیږي؟ خپل نفس کې ډېر سوالونه رامنځته کوي.
خو جمهور رئیس حامد کرزی دا ډول مرستې د افغانستان لپاره ډېرې ضروري بولي. ولسمشر کرزی پرون ویل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA ډاډ ورکړی چې دا کومکونه به جاري وساتي. ښاغلی کرزی دا د کابل له حکومت سره د امریکا د دوامدارو میاشتنیو نقدو کومکونو یو برخه وبلله چې د CIA لخوا په تیرو څو باندې لسو کلونو کې ورکړ شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له مشر سره په کتنه کې د دغو کومکونو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د جمهور رئیس حامد کرزی په وینا CIA په تیرو څو کلونو کې په منظم ډول په دوو برخو کې نقدي کومکونه کړي. د ښاغلي کرزی په وینا د پیسو یو برخه د دولت د رئیس د ملي امنیت د مشاوریت شورا ته ورکړل شوې ده او بلې د ملي امنیت ریاست ته رسیدلې ده. ولسمشر دا د دولتونو ترمنځ د دوامدارو کومکونو یو برخه وګڼله.
ټول پیسو مصرف رسید برته د امریکا د استخباراتو ادارې ته محور ورکول کیږي. نو دا یو رسمي دولتي معامله ده د دوو دولتونو ترمنځ.
په روسیو کې نیویارک ټایمز اوسپانی یو رپورت خپور کړ چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې په تیرو څو کلونو کې په میاشتنی حساب میلیونونه ډالر د افغانستان د ولسمشر دفتر ته ورکړي دي. جمهور رئیس حامد کرزی د CIA له لارې د امریکا د حکومت د میاشتنیو نقدي مرستو اندازنه د څرګنده کړې، خو ویلي دي چې دا پیسې یوازې د ملي امنیت د مشاوریت د شورا تر رامنځته کېدو پورې د سکرتریت دفتر ته ورکول کېده. د افغانستان د ولسي جرګې وکیل شکریه بارکزی وایي پر داسې یو قانوني طرحه کار روان دی چې د راتلونکي لپاره په دغه سیمه واردو کې د ولسمشر واک محدودوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا د ننګرهار په ګوشتي کې د پاکستاني پوځانو په وړاندې د افغان حکومت د وروستیو متقابلو حملو هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ګوشتي ته لاړ. هلته له د سیمې له یو شمېر اوسیدونکو او د غرض امنیتي ځواکونو سره وکتل. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې له نشتې څو ورځې وروسته د کورنیو چارو وزیر د جمهور رئیس حامد کرزی په سپارښتنه یاد ولسوالۍ ته سفر وکړ. د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ په خپل دې سفر کې د سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره چې په یاد نشته کې وشل سو وکتل او ورسره د مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی پتنګ په خپل دې سفر کې د غراز هغه پولیس ته افتخاري مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل چې د ګوشتي ولسوالۍ پر سرحدي سیمه د پاکستانی سرحدي ځواکونو د وروستي حمله مقابله وکړه. نموړي سرحدي پولیسو ته په خپل خبرو کې داسې ویل:
وزارتخانه پولیسي ملي او اردو ملي افغانستان
طالبان زمونږ د ملي پولیسو او ملي اردو ورتیاوي اوس ډيري لوړ شوې دي. کولای شي خپل خاوري او خپل حریم نه په یوازې توګه دفاع وکړي. کچیر څوک مذاکرات ته حاضر نشي او بیا هم زمونږ سرحداتو ته خطر متوجي کړي، نو ملي اردو پولیس به د سرحداتو پوګدو کې په خالي لاس او یا هم کوم امکانات چې ورسره دي دفاع وکړي.
دا سفر روسه لاغې تر سره سوچې د ګوشته په سرحدي سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو د پاکستانی ځواکونو له حمله سره سم د دوړو لورو ترمنځ څو ساعتونه شته وسوه. د کورونی چار وزیر په وینا په دې نشته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل سو او څلور تنه ټپيان سول. په ورته وخت کې د ګوشته ولسوال ملک نادر شاه پر مرکزی حکومت او د ننګرهار پر پخوانیو چارواکو انتقاد وکړ چې نږدې له یو لس کلونو څخه د پاکستان د مداخلو او د افغانستان په خاورې کې د مخترتلو مسله دوی ته یاد کړې وه، خو هیڅ ډول جدي پاملرنه ورته ونه سوه. د زیاته کړه چې په خپل دې لږ امکانات سره آماده دي چې له خپل هیواد او خپل خاورې څخه دفاع وکړي.
چاوکۍ تمه کوم چاوکۍ په خاطر مالی
د دې ترڅنګ د ننګرهار والی ګلغه شیرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو د مداخلو په وړاندې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ویل چې ناټو باید د افغانستان په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي، کنه نو افغانان به په یوازې سر له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د کورنۍ چارو وزیر د جلال آباد په ښار کې د سرحدي پولیسو په روغتیایي مرکز کې له هغو څلورو سرحدي پولیسو سره نغدي مرسته وکړه چې په یادنشته کې ټپیان شوي وو. دوه تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی چمتو دي بیا هم د پردیو په وړاندې په خاصه توګه د پاکستان د حملو په مقابل کې وجنګیږي.
بس زخمی شو ما پاکستان رابانه انداخو کمال که زخمی شو مال تا اومه کنده که چار طوله چار که طوله اول تا تلی وزیپا مانده اول لامان پاکستانو انداخو که اغینا بچ شلیدو بس به تقریبا دو بجو پرم جنگو که اغینا بعد به زخمی شد نه بس زخو خپل خوشحاله ما خو خپا پده ما سعی جنگ ما به زمان مالتا
سرحدی پولیسی و بس من خپل خور بانی بس داشتان قربانی ور کده ده خور دفاع به خاطر بان بس سر زخمی ما خو
جمهور رئیس حامد کرزی هم د دې سرحدي ځواکونو د شجاعت ستاینه وکړه او د حکومت له وسلوال مخالفانو وغوښتل چې د وژل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم غوندی دی له افغانستانه دفاع وکړي. ښاغلی کرزی د غرس ویل چې د پاکستان د دا ډول بریدونو یو هدف دا دی چې د افغانستان دولت د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني، خو د نوموړي په وینا افغان دولت او خلک به هیڅکله هم داسې ونه کړي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د همکاریو شورا د ننګرهار په ګوشتي کې د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د افغان حکومت د وروستي اقدام هرکلی وکړ. د دې شورا غړیو پرون په یوه خبري خونډه کې وویل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې دا ډول اقدام کوي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا مسولین وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د نرم دریځ خپلول د دې لامل شوی څو اسلام آباد د افغانستان په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړې. د دې شورا غړیو د پاکستان په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ حمله وستایله او ویل چې بلاخره افغان حکومت دې ته اړ شو څو د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب ورکړي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې هغه افغان سرحدي پولیس وستایي چې له پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی او دغه قرباني د افغان ځواکونو د میړانې ښکارندوی وبلله. د دې شورا یو مسؤل او د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا پر حکومت انتقاد وکړ چې ولې په شاوخوا دولسو کلونو کې د پاکستان په وړاندې نرم دریځ نیولی و.
دولت کنونی ما در طول
زموږ سنۍ دولت په تیرو دولس کلونو کې د پاکستان د پراخو پوځي حملو په وړاندې نرمښت او ډېر شاته تګ درلوده چې په بشپړ توګه ناوړه او د انتقاد وړ وي، خو په ګوشتي کې د يرغلګرو د ځالو د لمنځوړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو قواو قهرمانانه عملیات د ستایلو وړ دي.
په تیرو څو کلونو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي ولایتونو راکټي حملو او د ډیورنډ کرښې ته نږدې د هغوی پوځي عملیات د افغان حکومت او خلکو انتقادونه راپورته کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې پاکستان د خپلو مداخلو پر دوام د چهارشنبه په شپه په ګوشتي ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو راکټي حمله وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هم د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې له هغوی سره په نښته واوښتل. د رپورټونو له مخې په دې نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا همداراز له پاکستان څخه وغوښتل چې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه هڅې وکړي. د دې شورا چې شاوخوا شل سیاسي ګوندونه او ائتلافونه یې غړیتوب لري، یو بل غړي دشتي د دې شورا اعلامیه ولوستله چې په یوه برخه کې راغلی وو:
د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا د دواړو مسلمانو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب د شتون په صورت کې د ډیورنډ کرښې څخه دې خواته د نظامي تاسیساتو بې شرمانه جوړول په شدت سره محکوموي او د پاکستان څخه غواړي چې زمونږ په هیواد کې د مداخلو او یرغل څخه لاس واخلي او د بین المللي منلو اصول او پرنسیپونو پر بنسټ خپلې کړنې سرته ورسوي. مونږ له پاکستان څخه غواړو چې په افغانستان کې د خپلو مداخلو څخه لاس په سر شي او د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په خاطر د نړیوالې ټولنې سره په صادقانه ډول همکاري وکړي.
افغان حکومت او سیاسي ګوندونو مخکې تر دې هم څو ځله له پاکستان نه غوښتي څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او سولې پروسې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. ځینې کتونکي وایي چې افغان حکومت د پاکستان د همکاریو په اړه ناهیلي ښکاري، ځکه خو یې په رسنیو کې پر پاکستان انتقادونه توند کړي او د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسیو په اړه څرګندې خبرې کوي. ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستي خبری کانفرنس کې دا په ډاګه کړ چې د پاکستان هڅې دا دي چې د افغانستان دولت د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني، خو هغه وویل چې د افغانستان خلک او دولت به هیڅکله هم دا کار ونه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سات لاس بجا او شل دقیقې شوې. د کونړ والی وای چې د پاکستان سرحدي ځواکونه د دغه ولایت صفري نقطو ته داخل شوې دي او غواړي چې هلته پوستي جوړې کړي. مخکې تر دې چې د کونړ د والی مرکه خبره کړو، له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چپګن شمیر وسپانو د ولسمشر حمید کرزی په پرونی څرګندونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي چې د ډیورن کرخې پاړه یې کړې وي. ملي باور خپلواکي ورسپانې د کرزی لخوا لیکلي، افغانستان به هیڅکله هم د ډیورن کرخه په رسمیت ونه پیژني. همدې ورسپانې د پاکستان د حکومت نظر هم راخستی ده چې ویلي دي د ډیورن کرخې پاړه زموږ دریځ روښانه دی، د پاکستان او افغانستان د سرحد مسله فیصله شوې ده. باور رسپانې په یو جلا مطلب کې د کونړ د والی لخلې لیکلي، پاکستان د دې ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د افغانستان په خاوره کې 300 متره دننه امونیتی پوسټه جوړه کړې ده. ملي باور خپلواکي رسپانې په خپل سر مقاله کې پښتنه کړې ده، د ډیورن دی خوا د پاکستان هڅې د څه لپاره؟ یا د ورسپانې خپلې پښتنې ته ځواب ویلې ده او لیکلي دي چې د ډیورن کرښې دی خوا د پاکستان هڅې دي یا د کرښې په رسمیت پیژندلو هڅې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې د کرزي بله خبره راخیستې ده چې وسلوالو طالبانو ته یې کړې. کرزي پرون په خپلو خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې پر هغه لوري وګرځوي چې له افغانستان سره ترې دښمني کیږي. د سرنوشت د سرمقالې لیکونکي په باور د پاکستان هغه حادثه چې غواړي د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني تیروتنه ده. د لیکوال پاند وروستۍ پیښو خوده چې د ډیورن کرخې د رسمي کولو لپاره د پاکستان حادثه له شرمونکې ماتې سره مخ شوې دي. د خدمتګار ورسپانې د سرمقالې د لیکوال پاند پاکستانی يرغلګرو ته د امونیتی ځواکونو غاښ ماتونکي ځوابونه د طالبانو موقف هم زیانمنوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د 150 پاکستانیو غاصبو سرتیرو په وړاندې د 25 افغان سرتیرو غاښ ماتونکي ځواب په ټول هیواد کې وستایل شو او ټولو ځوانانو له امونیتی ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خدمتګار خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، له افغان ځواکونو د ولس ملاتړ به وسلوال کمزوري کړي. یاد ورسپانې د جنرال عتیق الله امرخیل خبرې راخیستې چې هغه ویلي که افغان حکومت د ولس د پوهولو لپاره سم تبلیغ وکړي نو معلومه ده چې ولس به د افغان ځواکونو تر شا ودرېږي. یاد ورسپانې د یو افغان ملک له خولې لیکلي، اردو زموږ عزت دی، زموږ د ولسونو بچیان دي، که دوی د وطن په ساتنه کې مري موږ مشران به یې وسله راپورته کړو. محور خپلواکي ورسپانې د افغان حکومت په سیاسي اپوزیسیون باندې سختې نیوکې کړې دي او لیکلي دي د اپوزیسیون مخ او سرت نه دی معلوم. د ګوشتې په موضوع کې له هغه طالبانو سره هیڅ توپیر نه و چې تر ګوشتې دي او ها خوا په کمین کې ناستول. او په پای کې هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، هیله ده چې د ملګرو ملتونو سازمان، د ناپلو هیوادونو غورځنګ، د اسلامي هیوادونو سازمان او داسې نورې سلساتې ټولنې د پاکستان دې ته اړ کړي چې لا دوه مخې پالیسۍ څخه نور لاس واخلي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وای پاکستانی سرتیری د ناری ورسوالی په باټاش سیمه کې صفري نقطې ته رامخ کې شوې دي او په ځینو برخو کې 300 متره د افغانستان خاورې ته داخل شوې او غواړي چې هلته پوستي جوړ کړي. ښاغلی وحیدی سره روح الله انوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې کوم ځایونو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاورې ته داخل شوې دي.
د نړۍ په یو منطقه کې چې هغه یو سرحدي نقطه ده، پرون ورځ مونږ ته د خپلو ادارو د خوانه یو اطلاع راورسېد په عاجله توګه. زمونږ یو دریګونه هیئت چې د امنیه قومندانې په راس کې و منطقې ته لاړه او هغه ځایونه یې وکتل. هلته ست تاسیسات پاکستانیان غواړي چې شروع کړي، اما تر اوسه یې کارونه لا شروع کړي هم نه دي، ځکه هلته واوره ده. اما ځایونه چې انتخاب کړي دي هغه په صفري نقطه کې دي، خو یوه نقطه یې تقریبا 300 متره وړاندې ده چې دا د دغه نورو نقطو د حفاظت دپاره ده. دغه اطلاع چې راورسوو، نن مونږ دلته د امنیتي غونډه لرودله او په شریک هم فیصله وکړه او خپلو امنیتي کسانو ته اجازه وکړه چې د دې مخنیوي وکړي او دوی پرې نه دی چې دغلته کومه آبادی جوړ کړي. تاسو واورېده چې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې هیڅ خارجي ملک به اجازه ورنه کړو چې زموږ په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. نو د دغه حکم په بنا موږ هم حکم صادر کړی دی او هغه مخنیوی کیږي.
په دې کې افغاني ځواکونه اوس شتون لري چې تاسو ورته امر کړی چې تاسو ورشي؟
هو، هلته خو موږ پوستې لرو. منتها دغه پوستې چې دي د صفري نقطې نه تقریبا 15 کیلومتره دې خواته دي، همدغسې د دوی هم باید 15 کیلومتره هغه خواته وي. نو ځکه دوی صفري نقطې ته راغلي دي او دوی ماشین آلات هم د تیارې په واسطه ښکته کړي دي.
تاسو بله ورځ هم دغسې یو امر کړی و که چېرته څوک در باندې یو ډزو کړي تاسو دوه ډزه وکړئ. دغه تر اوسه پورې څه شوي دي که نه شوي؟
نو د هماغه خبرې نه وروسته خو تر اوسه پورې په دانګام باندې چا ډز نه دی کړی او که ډزو کړي زمونږ خلک آماده دي همدې خبرې ته.
یعنی هغوی خو د لرې نه ډزې کوي. آیا موږ سره دومره وسله یا دومره غټ توپونه شته چې هغه ځایونه ولي؟
نو دا هغه لرې ځایونو تشخیص ته مشکل دی موږ دپاره، تشخیص نشو کولی. او بل داسې ډز موږ کوو چې په هغه طرف کې پوه شو چې هغه په ملکي خلکو باندې لګیږي او ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوړي، ځکه چې د کرښې آخوام تاسو ته معلوم دی چې همدا زموږ خپل خلک دي، افغانان دي.
د کنړ والی سید فضل الله وحیدی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې او د غوري اچار خبرو. ولسی جرګې د افغانستان د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې بدلون راوست چې لمخې په انتخاباتو کې کوچانو ته لاس انتخاباتي حوزې رامنځته کیږي. په دې طرحه او د انتخاباتو په پخواني قانون کې ټول افغانستان د کوچانو لپاره یوه حوزه و او دوی کولای شوای په هر سیمه کې خپل رای ورکړي. که څه هم دغه موضوع د وکیلانو د رایو په اکثریت تصویب شوه، خو ګڼ شمېر نور بیا له دې موضوع سره مخالفت وکړ او غونډه په جنجال پای ته ورسیده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په راپور استولې.
تر دې مخکې ټول افغانستان د کوچان لپاره یوه انتخاباتي حوزه و، دوی کولای سوای چې په هر سیمه کې هم ځانونه کاندید کړي او هم رایه ورکړي. د انتخاباتو د قانون په طرحه کې هم ټول افغانستان د کوچانو لپاره یوه انتخاباتي حوزه بلل شوې وه، خو اکثرو وکیلانو د رای په اکثریت سره په دې طرحه کې دا بدلون راوست چې کوچان دې په ټول هیواد کې لس انتخاباتي حوزې ولري. د غونډې پریکړه د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی داسې اعلان کړه.
هغه کسان چې وایي ټول افغانستان دې د کوچانو لپاره یوه انتخاباتي حوزه وي زرغونه کارتونه دي پورته کړي، او هغه چې وایي کوچان دې پر لسو حوزو وویشل سي سره کارتونه دي پورته کړي. محترم وکیلانو، لس حوزه تصویب سوې.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې په ټول افغانستان کې به د کوچانو لپاره لس انتخاباتي حوزه د کوم اصولو له مخې ټاکل کیږي، ځکه چې کوچان ډیر وخت په یو سیمه کې نه پاتې کیږي. د افغان حکومت لخوا ملي شورا ته د انتخاباتو د قانون طرحه چې 19 فصلونه او 18 مادې لري شاوخوا درې میاشتې مخکې لیږل شوې، چې د نږدې یوې میاشتې راهیسې بحثونه بند کیږي. هغه وکیلان چې د لسو حوزو لپاره یې مثبته رایه ورکړې، په دې باور دي چې په دې سره به په افغانستان کې ټولو کوچانو ته خپل حق ورسیږي او په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. خو ګڼ شمېر نور وایي چې کوچان په ټول افغانستان کې د کوچ په حالت کې وي، نو دوی ته د لسو انتخاباتي حوزو ټاکنه به په انتخاباتو کې د لستونو سره مخ کړي. د دغه وکیلانو له ډلې اریان یونویل:
دلته اساسي قانون واضح دی، موږ د دوی نه دا حق نشي واغستلی. د نفوس دقیق معلوم نه دی، که چیرې موږ د پزنونو تقسیمو موږ څنګه معلومه وو چې دوی زون ته دومره چوکۍ ورکو دوی زون ته دومره؟ او بل دا چې د کوچانو مشخص ځای معلوم نه دی، کله په یو ولایت کې کله په بل ولایت کې، بیا دا څه رقم معلومه وایي؟ دلته دا مشکل دی. نو بهترینه لارې همدا ده چې د کوچي دپاره ټول افغانستان یوه حوزه وي. که چیرې موږ د خلاف قانون کار کوو، بالاخره بیا مشرانو جرګه شته، هلته توشید رئیس جمهور شته، بیا دلته مشکلات پیدا کېږي.
د دې موضوع تر تصویب وروسته وکیلانو پر یو بل او پر اداري پلاوي سخت انتقادونه وکړه او د ولسي جرګې رئیس غونډه پای ته ورسول. د کوچانو ځینو استازو له مشرانو جرګې او ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښته چې د ولسي جرګې لخوا دغه تصویب شوی موضوع دي بیرته رد کړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون طرحه به تر ولسي جرګې وروسته مشرانو جرګې او په پای کې ولسمشر حمید کرزي ته لیږل کیږي. خو معلومه نه ده چې په دې طرحه کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي مسایل به مشرانو جرګې او افغان ولسمشر ته څومره منلو وړ وي.
پرون د افغانستان په مختلفو سیمو کې په درو پیښو کې 8 امریکایي پوځیان ووژل شول. په دغو پیښو کې یوه هم په کندهار کې وه. په کندهار کې د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې 15 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په راپور لري.
د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د عیسی 15 سرتیري وژلي. پیښه د کیکند شنبه په ورځ ناوخته د کندهار په میوان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د غاړې ماین چاودنې کې د ایساف ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د فیصل په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغه ځواکونو ګزمه کول.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو پر یوه موټر باندې د سړک غاړې د ماین